میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. خو په لاره خبرونه کو د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې وسلوال طالبانو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو وړتیا نشته دی. په پام کې ده چې په کابل کې د سې شنبې ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نو په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم کفو وي او د سوریا اپوزیسیون ټول استازي په شنب کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وی افغان ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. خغلی وزیر ازادي رډیو ته ویل کته هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو د محل کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره کندوز ته تللي وو. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر کندوز ښار او شاوخوا ولسوالیو له څو خواوو حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې یې شنډې کړې او وسلوالې له هغه سیمو په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. خغلی وزیر زیاته کړه د طالبانو د کندوز د جګړې لپاره له ټولو ولایتونو څخه خپل وسلوال حتی بهرني جنګیالي راټول کړي وو، خو له درنې مشروبلې وروسته په شا شول. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو جولسوالۍ د بیرتنیول په مقصد د عملیاتو د پایل خبر ورکړي. د بدخشان مرستيال والی ګل محمد بیدار ازادي رډیو ته ویل چې د اردو جولسوالۍ یو د څو سیر مسیمو د بیرتنیول عملیات له دوه ورځو راپه دی خوا پیل شوه. د خغلی بیدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي.
د څلورو قوله د امنیتي قواو په هماهنګي ډول سره د ښځې مردمي په نامه باندې پولیسي محلي په شمول باندې په اردو باندې جنگ شروع شوی. درې لوی پوستې د پولیسي محلي او د ښځې مردمي په واسطه باندې نیول شوي.
د بدخشان مرستيال والی هم دراز ویل د هیواد هوایي ځواک پر ځینو سیمو بمباري هم کړي. ګل محمد بیدار زیاته کړه ورسته لدی چې اردو جو شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو پاکی شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. اردو جو یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نو په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر اشرف غنی د یو حکم لمخې همداراز نن او سبا د هیواد په جمعتونو، تکي خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کېتو او جزتامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلیزه او انتحاري برید کې څلور شپې ته کسان چې ډېری ملکیان ووژل شول او نشتې درې نیم سو نور ټپیان شول. د حمله په افغانستان کې د نه د عامو خلکو او د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو او نړیوالو موسسو لخوا وغندل شو. نړیوالو رسنیو دا په کابل کې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې. د سوریې د اپوزیسیون ټول استاسي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلی. د سوریې د سولې د خبرو د عالی کمیټې مشر اسد زوبي پرنو ویل دوی پریکړه کړې ده چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریې کې د جګړې په ډګر کې د وطن پاړې وخت نه ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا قسم د جنیوا په خبرو کې د بشري مرستو در سوالو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي.
باټم لاین دیز بین مودست بټ ریل پروګرس.
سټیفن ډیمستورا وایي نتیجه دا ده چې د بشري مرستو در سوالو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډوي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو. که سم قطن کافي نه دي، بل دا چې د بشري مرستو در سوالو موظف ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتمن مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. دا پاریس ته حمله مشکوک تر صلاح عبد السلام په بروکسل کې د پولیسو سره د نښتې په خاطر په امدي قتل تورن شوی. عبد السلام پرون د بلجیم په یو محکمه کې د قاضي په وړاندې حاضر شو. د مارچ په 15مه څلور پولیس افسران هغه مهال برسیرن ټپیان شول چې د پلازمینې بروکسل په یو سیمه کې د یو تش اپارتمان د تلاشۍ لپاره ورغلي وو. پولیسو یو الجزایری مشکوک تروریست په ډزو واژو، هلته د عبد السلام د ګوتو نښې هم وموندې. له دې درې ورځې وروسته پولیسو عبد السلام چې د بروکسل په یو بله سیمه کې پټ شوی وو ومند. نوموړی د نومبر په 13مه د پاریس دغه حملو په تنظیمولو مشکوک دی چې 130 کسان یې ووژل. پولیسو له عبدالسلام څخه له هغه دریو کسانو سره چې د مارچ په 28مه نیټه د بروکسل پر هوایي میدان او د مترو پر یو سټیشن برید وکړ او 20 کسان یې ووژل د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کړي. تمه ده چې عبدالسلام به په روانو اونیو کې فرانسې ته وسپارل شي. د اروپای ټولنې د کورنوي چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک د جوړولو پر طرحې موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپای پرلمان لخوا تصویب شي د وړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپای ټولنې کمشنر ډیمیټریس اورماپولوس د پرونی غونډې په پای کې ویل اروپایي ټولنې د ساحلي ځواک پر جوړیدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې کچاري په همدې ډول پر مخ لاړ شي نو دا بهیر به د جون تر را رسیدو پورې بشپړ شي. په 13 دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې مشرانو د جون 13مه د دې ځواک د جوړولو لپاره سربل جل وټاکه. اروپایي ټولنه د نورو اقداماتو ترڅنګ د ساحلي ګار جوړول د کډوالو د مخنیوي لپاره د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه بولي. او تهران د امریکا د ستر محکمې هغه فیصله غلابل لیو غندلې د چیران ته وای باید له هغه تروریستي په خود قربانیانو کورنوي ته چې د ایران په ملاتړ تر سره شوی په امریکا کې خپلې کنګل شوی نږدې 2 میلیارډ ډالر ورکړي. د امریکا ستر محکمې د حکم د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د هغه 201 خپل یو سمندري ځواکونو په کټه ورکړ چې په 1903 کال کې د بیروت په تروریستي حمله او یا نور هغه حملو کې وژل شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران لاس پکې درلود. د ایران دولتي تلویزیون پرون د بهرنیو چارو وزارت د ویان حسین جابر انصاری له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي ایران دا حکم په قاطعیت سره ردوي او غلایي بولي. انصاری ویلي چې دا د ایران د پیسو د غلا په معنا دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه موله ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې موږ ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته اضافي سرتیری ناستوي ځکه چې د دوی په وینا دغلته اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو په هلمند کې په روان امنیتي وضعیت خبرو. دا به مو اوري چې د بی پولو خبریالانو ادارې نوې فهرست خپور کړی چې پکې افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له کبله له اړخه د ازادۍ د معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ له نظره یو سل شلم هیواد. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان له غلي کوم خبرو چې ولسم شرقانی ته استولې او پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړاوي باندې خبر څرګند کړی ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو د سیمه او نړۍ په مسایلو کې په جنوا کې د سوریې د سولې د خبرو د بیا پایل پاړه په را پیدا شو اندېښنو رپورټ لرو. همدارنګه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. یو کلی زرغګوناو د ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو وباسي. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته بي اضافي سرتیری وانستوي. افغان چارواکي ویل تیر څو ورځې راځي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او درنه مرګ شو په لای ورړولي. لبلې خوا د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي او شاوخوا سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو خبرونه ورکړل شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
حالت خو زمونږ د پامیر شلم افیرخره حالت 209 شاهین پولی اردو دی په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه حالت دی په کندوز کې، زمونږ ضربتي قطعات د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص قطعات چې ځانګړي قطعات مونږ ورته ویو، کچیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېر ستره توتیا کله چې د عمری په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړ، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغو بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې ورته واړول. وساغلی هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویان همداراز یادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو سیر مسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوه ورځو راپه دې خوا پیل شوي او هوایي ځواکې پر ځینو سیمو بمباري هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول، لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې څه ځان کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ چپا دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو لخوا د عمری پنوم د پلشو عملیاتو ډیر تحرکات نه محسوسی کی. وسلوال هلمند د ځان بولیو ک د دې لارې د افغانستان شمال ته خپل اکمالات کوي. دا هغه پښتني دي چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال یو شمیر هلمنديانو سره شریک کړي او په اړه یې دا ریپورت راستولې.
هلمند چې کلونه کېږي د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ جنگ لومړی کړ شو، په دې ورځو کې چې وسلوالو خپل دوبنی عملیات اعلان کړی دي نسبت آرام ښکاري. کڅوم په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مسولین د دې ولایت په ووسیمو کې د وسلوالو په ضد دروانو عملیاتو خبر ورکوي، خو جنگونه په غشیدت نه دي چې څو میاشتې وړاندې یا په خواتر دي هر کال د وسلوالو د بهاري عملیاتو پر مهال ول. د پوځي چارو کارپوه د تواب کوي شوی وسلوال بخت چې د وخت نه په استفاده خپل یو شمیر جنگیلي د هلمند لري غور او بادغیس او دی غزه د هیواد شمال ته انتقال کړ.
دوی دا پلمکوي چې په لشکرګا کې یا په هلمند ولایت کې د نیش وخت دلته په زورګونو انسانان تللی دي نیشته دوی غواړي چې د دې لار څخه یو څه په لاسته راوړي نو دلته طالبان یو خدا خلکو ته ښیي چې موږ خلکو ته تاوان نه رسوو د درمندونو وخت دی د نیش وخت دی نو پرېږده چې خلک بزګر خپل درمندونه او غنم او زه دا فکر کوم چې دوی د دغه موقع څخه استفاده کوي دوی غواړي چې خپل جنګیالي د دغه فرصت څخه ګټه واخلي خپل جنګیالي شمالي ولایت ته واستوي او استولي هم دي
سرکل وسلوالو خپل عملیات نسبت نور کلون ته یو میاشت وختي اعلان کړل چې د کوکنار د شریو د ټولولو د پروګرام سره برابر دی کتون کوي اوس مهال ګنشمیر وسلوال هم د کوکنار په نش بختي او هم د وشر او زکات په نوم د تریاکو په ټولولو کڅوم په هلمند کې ورځ عادی او وړې نشته ترمنځ کې خو د دې ولاتو شیدون کوي وسلوال په هلمند کې بر لاس لري او د ځل غواړي د وستر برت پترچ کې دې ولاتو سکوت ورکړي نو ځکه وړې وړې جګړې د ځان لپاره ګټوري نه بولي ځینې کسان به په دې اند چې په هلمند کې وسلوالو ترمنځ پټي خپل منځ ستونزې هم د جګړې د خاموشي باعث وي
د طالبانو ترمنځ اختلافات او د نشونو مسله او د دې سره په څنګ کې داسې مول کېږي چې د هلمند طالبان د هلمند د لپاره تابع نسی او په یو لوی شکل باندې غواړي چې په هلمند عمله وکړي
تر ډیره هله پوری چې راپورونه وینو او یا رسنۍ تعقیبو هلمند تر ډیره د طالبان په کنټرول کې دی په هلمند کې طالبان اوس دغه فکر کوي چې ګنې موږ یو لوی اساس افغانستان تر لاس لاندې ده دا دوی یو ډول خپل ګڼي نو په دې اساس باندې دوی په خپل هغه تمریناتو په غو نقشو باندې کار کوي چې څه ډول موږ کولای شو چې مرکزی سیمه تر کنټرول لاندې راولو څه ډول کولای شو کندهار ته ولاړ شو دوی لپاره مهم روزګان دی روزګان ولایت هغه غواړي چې همدې لارې نه کنټرول کړي
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد معین فقیر د وسلوالو لخوا د عمرې په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات بولي فقیر د خلکو سره په یو غونډه کې ویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري ځکه هغوی ته د دې وروستیو میاشتو په بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي
پروسه کال دا وخت ډېر مشکل وضعیت و پروسه کال په نامه د عملیات اعظم اعلان کړی و چې موږ به ولایات نیسو موږ به منطقه نیسو او موږ به دا سیمه ته خپلې ولکې اعلان درولو خو سږ کال په نامه د عمري باندې عملیات تش په نامه تبلیغات دوی ته بل هیڅ نه دي پاتې
فکر وای ورسل دی به افغان ځواکونه دفاعي حالت څخه تاروزی حالت ته وځي او پر وسلوالو به بریدونه کوي کتون کې په هلمند کې د وسلوالو د جنگ خاموشه په شمال کې د کندوز او د بغلان د ډنډغوري د جګړو سره تړلې بولي وای وسلوال غواړي د هلمند د لارې شمال ته د لیږدول سو وسلوالو په جنگولو سره نړیوال او افغان حکومت ته وښيي چې دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د نامنیو او جګړو توان لري محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
سمغغلا ازادي رادیو نوري د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنې وای د ټولنیزو شبکو او روزنیزو مرکزونو لاري افراطیت ته د ځوانانو هڅول د هیواد په زیان دي د ټولنې وای له ځوانانو سره د مرکول لاري مندل شي د 30 کلنې څخه کم عمر اکثره هلکان د افراطی ایدیالوژي تر اغیز لاندې راځي خان محمد سین په دې اړه تفصیل لري
په اسلام کې افراطیت ریخي نه لري خو ځینې هیوادونه د خپل ګټو په خاطر مسلمانان د جنگ ډګر ته راکاږي او په دې نامه مسلمان هیوادونه نارامه کړي دي دا خبره د افغانستان د مدني ټولنې په نوم د یو بنسټ غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه دوی وویل اوس د دې وخت را رسیدلې کوم ځوانان چې د ټولنیزو شبکو لارې د ملت او حکومت پر ضد لمسول کیږي باید مخایونه ول شي د افغانستان د مدني ټولنې په نوم د یو بنسټ غړي محمد محق وویل په ځینو روزنیزو مرکزونو او ټولنیزو شبکو کې لزوانانو سره د خبرو اترو لارې موندلې چې لا تلس کلن څخه کم عمر هلکان چې د اسلام په حق له پوره معلومات نه لري د افراطیت ناره وهي
بخش از جوانان تحت تاثیر
ځینې ځوانان د افراطی ایدئولوژي تر اغیز لاندې راځي زه له دې ځوانانو سره د فیسبوک لارې اړیکه لرم ما و موندل چې اکثره شلکلن نه وي لوی شعارونه ورکوي چې اسلامي امت باید اسلامي خلافت وي که دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به حل نشي مهمه دا چې مسولین دا موضوع څومره جدي نيسي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 80% نفوس ځوانان جوړوي او اکثره سول او لوړې زده کړې غواړي د افغانستان د دې مدني ټولنې غړي وای چې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې د خپلو ګټو په خاطر ځوانان په یو شمېر روزنیزو مرکزونو کې د افراطي ایډیالوژۍ منلو ته رامات کړي. دغه بنسټ که څه هم د کوم ځانګړي هیواد او ډلې نوم یاد نه کړ، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو منلی چې د کابل دننه یو شمېر کړۍ د بیان له ازادۍ څخه په استفادې سره د سخت دریزۍ تبلیغات کوي. سربیره پر دې اندېښنو د ولسي جرګې ځینې استازي له ځوانانو غواړي چې نه یوازې دا چې د ځینو بهرنیو هیوادونو په دې ډول نظریو تیر نه وځي، بلکې پر ضد مبارزه هم وکړي. د ولسي جرګې غړی ذکریا ذکریا وایي
یو ډول جریانونه جوړیږي او د هغوی پر وړاندې راپورته کیږي چې د ټولنې د ښهوالي لپاره کار کوي. تاسو چې د هغوی پر وړاندې له کومې وسلې کار اخلئ، هغه د علم مسله ده.
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې غړي دا هم وایي چې ځینې بهرني هیوادونه غواړي په افغانستان کې افراطیت پراخ شي، حال دا چې اسلام د مینې، محبت او پخلاینې دین دی او هر ډول افراطیت ته پکې اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته یو ګډ لیک استولې او په دې هیواد کې پر بشری حقوقو له روانو تیوریو اندېښنه څرګنده کړي. د دې دواړو ادارو په لیک کې په افغانستان کې مجازاتو د مجرمینو د خوندي پاتې کېدو معافیت فرهنګ ته اشاره شوې او په دې هیواد کې د بې ثباتۍ یو هم د دلیل ګڼلې. د لیک فرشتې جلالزئی لوسته او جزئیات یې دروړي.
د بشری حقوقو د دواړو مدافع ډلو ولسمشر غنی ته لیکلی چې په نړیواله جنایي محکمه کې د افغانستان غړیتوب د هیلي زیات کړي چې شای په دې هیواد کې جنایتکاران بل اخره مجازات او د قانون حاکمیت په پر بي قانوني غالب شي. خو ولسی زورسته بیا هم په افغانستان کې پر بشری حقوقو جدي تیری روان دي. وسلوال طالبان او نورو تخریبکارو ډلو د افغانانو پر بشری حقوقو جدي تیری جاری ساتلی دي. پدې تیر کونکو کې یو شمېر حکومتي چارواکي او د هغوی ایجنټان هم شامل دي. د افغانانو پر حقونو د تیر کونکو په ندرت محاکمه شوی او قربانیانو ته په ندرت تاوان ورکړ شوی دی. د بشری حقوقو د څارنې د سازمان وایي چې وسوالو طالبانو په صغر د پر نړیوالو قوانینو تیرې کړی دی. دا اداره وایي لمجازاتو د یو شمېر لوړ رتبه حکومتي چارواکو لپاره د مافیات فرهنګ په افغانستان کې د کورونی جګړې له وخت پاتې دی. هغه مهال چې حکومتي ادارو پر قمندانانو او جنگسالارانو واکمنۍ نسوي چلولای، جنگسالارانو او د غیر قانوني وسلو خوندانو د افغانستان پر هر برخه خپل واکمنۍ کوله. په افغانستان کې د دې فرهنګ موجودیت د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره مهمه اداره د قانون حاکمیت وسلوال ځواکونه او د قانون د حاکمیت لپاره هڅه کمزوري کړې دي. هیومن رائټس واچ او د انتقالي عدالت د همغږي ګروپ په افغانستان کې لمجازاتو د مجرمینو د مافیات د فرهنګ د منځوړلو لپاره په دوامدار ډول د عدالت د تامین او حسابدهي د ملاتړ ژغ کړی دی او ویلي دي چې پر بشري حقوقو تیر کونکو باید له نړیوالو قوانینو او اصولو سره سم محاکمه شي. دوی د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د نړیوالو جنايي محکمې د کارکونکو سره همکاري وکړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د عدلیه وزارت، د ملي امنیت د سلاکار د دفتر لوی څارنوالي او د ستري محکمې له لوړ رتبه کارکونکو او قاضیانو سره وګوري. دواړو ادارو په لیک کې اوربیا له نړیوال جنايي محکمې سره د همکاري لپاره د افغان حکومت د تعهد ستاینه کړې ده او هیله څرګنده کړې چې حکومت به خپل ژمنی عملي کوي چې په افغانستان کې د مافیات د فرهنګ چې افغانان یې ډیر ځورولي د پایتر رسیدو لپاره یو بل ګام پورته شوی وي.
د ګارډین برتنوي ورسپانی په خپل ورستۍ غن کې د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی په داسې حال کې چې د کابل په برید کې د وژل شو کسانو شمیر دوه برابر زیات شوه، د سولې د خبرو هیلې هم کم شوه. د ورسپانی په وینا د سې شنبې د ورځې برید چې پکې څلور شپې ته کسان ووژل شول، په تیر 15 کلونو کې د افغانستان په پایتخت کابل کې تر ټولو خونړی برید. لیکوال وای د بریچی د یو ځان وژونکو او لکتر لګي یو وسلوال کس په وسیله شوه. د افغانستان د حکومت لپاره یو گزارو خی په دې هیات کې د خبرو اترو لاري د جګړې د ختمولو هلی ورسره راکم شي. واشنگتن پوسټ هم په خپل ورستۍ غن کې د کابل د ورستۍ خنړی بریټ پاړه لیکنه کړې وای د دې پی خدمت مرکزوب له درنښ پیره د دې نخه د چخای وسلوال طالبان تر پوخه قوی بونه او چاودیدونکو مواد وسول لري. ورسپانوی د دې برید لکبل را منست شوی پراخي ویجاړي او د ګڼو کسانو لمر جوړل داسې ښکاری چې طالبانو داسې قوي چاودیدونکو موادو ته لاسرسي پیدا کړی چې لس کاله مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف کاریدونکو بمونو ته ورته دي. دا داسې بمونه وو چې د لویو ودانیو د نړولو او سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې وړتیا یې لرله. واشنگتن پوسټ لیکي په دې کې شک نشته چې امنیتي خلا هم موجوده وه. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د دې پیښې د بڼې په اړه په څېړنو بوخت دي، تر اوسه د څرګند شوو معلوماتو له مخې دا برید چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان څخه یوه اونۍ وروسته شوی ډیر قوي او پلان شوی برید و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل د برید پر یو بل اړخ تمرکز کړی او د هغه امبولانسونو په اړه یې لیکنه کړې چې ټپیان یې روغتونونو ته انتقالول. د ورځپاڼې په وینا د امبولانسونو لومړی ټیم له پیښې و دقیقې وروسته په سیمه کې حاضر و. هغوی سمدستي پوهېدلي وو چې دا برید خطرناک و، خو په دې نه پوهېدل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په کابل کې تر ټولو خونړی برید او چاودنه وه. ورځپاڼه وایي ټول 15 امبولانسونه او کارکوونکي د پیښې سیمې ته ورغلل. حتی د دې ادارې تخنیکي کارکوونکي امبولانس چلوونکي شول او اداري مامورینو یې د نرسانو په څیر د کابل له لمدو سړکونو ټپیان پورته کول او روختون ته رسول. ډاکټر عالم اسیم نیویارک ټایمز ته ویلي دا چې د ټپیانو شمیر ډیر زیاتو د دوو امبولانسونو د دروازو میخونه او شلونه ورزیدلې دي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د بی پولی خبري اعلانو ادارې نوې فهرست خپور کړې چې پکې افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ له نظر یو سلو شلم هیواد بلل شوی. دا رپورت په یو سلاتي هیوادونو کې رسنوي او معلوماتو ته د لاسرسي د ازادۍ وضعیت ته کتنه کړې. په دې بنسټ د افغانستان وضعیت د شپېتو نورو هیوادونو په پرتله ښه بلل شوی. خو یا داسې ده په افغانستان کې کارکونکو خبري اعلان په دې اړه کوي. ل ملالې بشیر سخی په دې رپورت کې اوروشي د رسنیو په یو شمیر غوږونو پیلېږي.
رادیو آزادی را روی موج
متوسط نخستین مجموعه خبری نیمروز از یک خوش آمدین.
قدرمون و لیگون کو سلام ستری بشید
و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد.
بیدهت آماده بودن به بدترین حالت در سال آینده.
تر یو زره وسل زیاتو چاپی ژغیز او انزوریز فعالیتونو د افغانستان د رسنیو فضا له ژغونو ډکه کړې ده. په هغه هیواد کې چې شاوخوا هر ورځ د جګړې او وژنو خبرونه اوریدل کیږي، د زرګونو خبريالانو ژوند هم پکې اسانه نه دی. د جګړې له ډګر راپور ورکول، د قربانیانو عکاسي کول او لستونزمنو وضعیتونو خبر ورکول د افغان خبريالانو د هر ورځې کار دی. په لوی شهرونو کې هم چې نسبتا آرام دي خبريالان خپل ستونزې لري. په کابل کې د ټلو تلویزیون خبريال انیسه شهید د خپل ورځنیو تجربو په اړه داسې وایي:
شما د هر فرکه کې بخواین برین،
موږ چې پر هر لار ځو لومړی خو موټر تروي چې له دې لارې نسی تیرېدلای، خو کله چې تیر سي پر عمومي سړک عسکر راسي وایي د اکاسي اجازه نه لري، امنیت اجازه نه کوي. په ښار کې د نننه داسې سختي زیاتې دي. په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره خبريالي هم ستونزمنه کیږي. کله چې معلوماتو ته لاسرسي نه لري څه ډول کولای شي راپور ورکړي؟ د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه رئیس مجیب خلوتګر وایي نه یوازې وسلوال سخت دریځ بلکې حکومت هم افغان خبريالانو ته ستونزې جوړوي.
حکومت افغانستان در زمینه
افغان حکومت د پیښو د څرنګوالي د پیښو د لومړیتوب ټاکلو د څرنګوالي او امنیتي پیښو سره اړوند رسنیو او د رسنیو کارکونکو ته خنډ جوړوي. په دې وروستیو کې د ملي وحدت له حکومت وروسته د محدودیتونو زیات سوي دي او امنیتي ادارې لکه د ملي امنیت شورا په ځینو مواردو کې دغه محدودیتونه د رسنیو له مشرانو سره له تماس وروسته وځه کوي. په انتخابي او منظمه توګه فشارونه ستا، خو دا فشارونه د افغان حکومت پالیسی نه ده بلکې په نظام کې د نننه د ځینو کسانو چلند دی چې د دې فشارونو سبب ګرځي. دولتي چارواکو ته د دغو خبريالانو ادعاوې د منلو وړ نه دي، ځکه دولت د بیان ازادي د افغانستان له یو شمیر لاسترولونو څخه بولي. د نافذ سویو قوانینو له مخې افغانستان هیڅ کله د خبريالۍ لپاره د نن ورځې پراخه فزان نه و تجربه کړې، خو په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت کمی لیلو ستونزو څخه یو دی. له دې ټولو ستونزو سره د بی پولي خبريالانو ادارې په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان د ازادي وضعیت د تیر کال په پرتله ښه بللې دي. دغه راپور افغانستان له 180 هیوادونو څخه پر 160 درجه ګڼلې، په داسې حال کې چې گاونډي هیواد ایران 190 درجه لري. شمالی کوریا، چین او سوریه د بې پولي خبريالانو د دې راپور د فهرست په پای کې راغلي. په همدې فهرست کې فنلند، هالند، ناروی، ډنمارک او نیوزیلند داسې هیوادونه یاد شوي چې پکښې معلوماتو ته د لاسرسي ازادي د بل هر هیواد په پرتله زیاته ده.
دوستانو و مو اوریدل چې د افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له نظره په 160 درجه کې راغلی ده. د بی پولو خبریالانو لخوا په نوي خپور شوي فهرست کې ده. دا وخت د کمیل کبله یو شمیر گزارشونه چې یادونه مو کړې و نشو خبرولې. زموږ معاصره تومنې زموږ په نور خبرونه کې به واوري. اوس هم یو وار بیا په مکی د مهمو خبرونو سرته کوته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو جولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پیلیدو خبر ورکوي. په پام کې ده چې په کابل کې د سی شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نو په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د سوریې اپوزیسیون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. د پاریس د حملو مشکوک تر صلاح عبدالسلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدي قتل تورن شوی دی. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک د جوړولو پر طرحې موافقه وکړه. او تهران د امریکا د سترې محکمې هغه فیصله غلا بللې او غندلې ده چې ایران ته وایي باید له هغه تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته چې د ایران په ملاتړ ترسره شوي په امریکا کې خپلې کنګل شوي نږدې $2 میلیارد ورکړي. دوستانو د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام ترازو یو کله زرخه ګونه ډرامه خبريږي لې ادمه باسي چې ورستا د ډرامې پر موضوع په کابل کې زموږ همکاران په شوندۍ بڼه بحث لري چې تاسو هم پکې ګډون کولای شئ. یو کله زرخه ګونه
یو کله زرخه ګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دوی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلی خونځي کې معلمي ته پریږدي او کنه. اوس راځي واورو چې خدیجه ولې د نفسې د معلمې مخالفه ده.
ای وروره، ما خو هغه وخت هم تاسو ویلي وو چې دا ځمکه زما خپل ده. زړه مې شهر ته پیکوم، تاسو پورې سړی نه لري.
عبدالسلام خان، موږ ستا په ځمکه کومه دعوا نه لرو.
نو ولې راغلي یاستئ؟ له کله نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې تاسو ما په قراره نه پرېږدئ.
مشه، موږ راغلي یو چې نور نه ستا د بټۍ ګلم در ټول کله خیره.
خدای دې نه، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دې نه، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اتمه ماده کې راغلي که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپل باید دغه کار نه لاس واخلي، کانونو قانوني چلند ورسره کی.
ما ته قانون مانون مرخه یا سیدا، ما کوم غلط کار نه کړی چې له قانون نه مډاره.
عبدالسلام خان، بټۍ دې کړی نه لري ازای کی جوړه کا. دا څه کار مکه وچی خبره بیا ول سوالی ته ورسی.
ملک صاحب، د کلی ډیر غریبانان دی وی مړی ډوډۍ را پاره دل ترازی او کار کوي. لا دې کار نه هیڅ کله زلاس نه خلم.
سلام کاکا، کده جړه په نور نسوځي خپل کورنۍ ته خوده لک پام وکا. لا ټور نه خوستا کور بټی ته ډی دیج دی دی.
کاکا، کمو ګول سوالی ته ستا شکایت وکو د تا سره قانوني چلن کی.
او که زمون خبره ونه منی موږ به مجبور شو چول سوالی ته ارزو کو.
عبد السلام، کاش کی بیا د کلی جرګی ته راغلای. حال ته په تاسو څنګه شوی و؟
تاسو څه وایي؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېمو دې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبره مه کوه، جوړې پات مشه موږ جنگ ته نه یو راغلي. موږ راغلي یو چې سمه خبره در سره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلیا استئ؟ کدا پټېل منځ یو ډل شي نو موږ به څه کوو؟
هو کنه، دا لکان دی وی مړې ډوړې لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنۍ ته هم ستونزه جوړوي.
د دې لکانو د کار وخت نه دی. سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما مغزم خرابوي، زه لرځي کنه نو بیا برانه خفه شي.
ګور عبد السلام،
په دې پوه شه چې موږ جنگ ته نه یو.
ملک صاحب، ستا د احترام لپاره مې څه ونه ویل. نور نو وای
نور نو څو شرد بدمشه که بل کړه دې په ملک صاحب داسې چیغې ووهلې، بیا به زه درسره
ګورم.
چپ شه، موږ جنگ ته نه یو راغلي.
جمیله، زه به دې خوښ شم ښه، دا ټول ستا د لاسه او تا خو م داسې نه پرېږدم. خدا داده
خلاص دې خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، موږ جنگ ته مه مجبوره کوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ، زه یې ځان نه ورکوي. ودرېږه ته،
تا څه کوې؟ سلام کاکا، ګریوان دې خوشې کړه.
خدیجې، تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زموږ پوښتنې ته راغلې؟
وای ولې ګلپری، د سهار له وخته کاره خو هر وخت راځم. ما وویل نن به ستاسو لیدو ته هم راشم.
ښه شه چې راغلې خدیجې خورې، ډېر وخت کېده چې نه وې مې لیدلې. هغه د لیورو زامن دې څنګه دي؟ اوس به غټ شوي.
ښه دی نو، هغوی مسکینان خو په ماشومتوب کې یتیمان شول. دادی، د مور او پلار د مرګه یې دوه کاله پوره شو. دواړه د یو ناروغ پوښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول.
خدای دې وبخښي بیچارهګان.
خدای دې دواړه وبخښي.
آمین. پرېږدی نو دا پخواني غمونه مه تازه کوئ. زرلښتې، نفیسه څنګه نن رانغله؟ ویل یې که د ملمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم.
شیرني خو خیر، هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي.
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي؟ لکه چې خاوند یې پښیمانه سوی، نه پرېږدي چې معلمه سي که څنګه؟
نه، د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي. وایي خلک به څه راته وایي.
ولې نو، چې خاوند یې اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي؟
څنګه به خبرې نه کوي؟ تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی.
کوم کار خدیجې؟
شفیقې، تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي؟
دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښیي، نه ښه والی.
هو خدیجې، که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي، په نورو کلي کو خام معلمه شته هم ډاکټره.
هو رښتیا وایي، زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه.
خدیجه جانې، تر کله به زموږ د کلي ښځې سبق ونه وایي او کار ونه کړي؟ نارینه خو خبرې کوي، اوس ښځې مخالفت کوي.
نه نه زرلښتې، ته مه پقارېږه. زما یې څه، ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي. ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل.
خدیجې، دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو. دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو.
دې حق خبره دې یاده کړه. یو څه مې را په یاد شو، د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې. د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله. هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلی چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي، که نارینه یې او یا ښځینه.
ښه نو، یوه خبره راغله او ما هم وکړه. نور نو ستاسو خوښه،
زه نور ځم. تاسو خپل سبق ووایئ.
په خیر لاړ شي.
صاحب، هر څه مو ورته وویل، وایي نه منله.
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی. دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی. هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
صاحب، د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي، دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي.
اوه، دا څه حال دی؟ دا دې ماشومانو ته ګوره چې دوی څه پکې کار کوي. دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي.
والکه جان آغا، عبدالسلام چیرې دی؟
سلام کاکا. او سلام کاکا،
څه وایې جان آغا؟ بیا دې څه پکې مات کړي چې داسې وارخطا یې؟
راځه عبدالسلام، راځه. هغه شی نه دي کړي، خو موږ راغلو چې تاسو هم پوه کړو.
تاسو بیا راغلئ؟
ښه، د بټۍ خاوند ته یې؟
ته نو څوک یې چې دا پوښتنه کوې؟ ته خو په دې کلي کې نه وای ښکارې.
زه د دې کلي نه یم، زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم.
څه؟ هغه نو څه شی دی؟ د څه لپاره راغلی؟
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروې او هوا ککړه کړي.
موږ خو درته ویلي وو که زموږ خبره ونه منې قانوني چلند درسره کیږي.
عبدالسلامه، کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مرولا کوم.
ولې؟ د څه لپاره او په کوم حق؟
ښه پوهېږي چې د څه لپاره. د چاپیریال ساتنې د قانون د 8 مادې په اساس ستا کار جواز نه لري او بندېږي.
ماریا زویا و از ماریا زویا تراشا چو دور چی و بل چانه و باسا چه دی گلان تا و بورکو چشمه
بی بی تروره شین چای خلاص شوه و از مرای می ده ملنگ دکان تا چای پسولیگه زب درشم
خیر و سلوره که بیکاره یم دا وست راشا چه دا گلان وست نیشه چم را خواری می پدو کرده ده تو و گوره تا
داده دار اغلم او دره چه ده تنور سر پت کم چای جوش می پکه کی خوده چی اخ نیشی لکس کارو پاته و پکه
دیر دخوا و کلوره از مره چرا آقای لک چای با برتادم که
او دره چه ده سطل نیزه کم
تدا سطل دکه زبای دی گلان پا دی بیخ که باچه هم پوش بی
بی بی تروره آقا ورز ملک نواب ده نفسی دی کارت للای و
ده تل پارا
لغاوز الدین سره په دې حقله خبرې کړې وې چې نفیسه په ښوونځي کې معلمه شي.
ها بیا غوث الدین څه ویلي وو؟
هغه بیچاره د خلکو له خبرې ډارېږي، وایي که ښځه مې معلمه شي بیا خلک به څه وایي.
وی لورې، اوله کې خو ګل ماما دم ته نه پرېښودلې چې ترشي او مرابا جوړه کړي او بازار کې یې خرڅه کړي. کله چې یې ولیدل چه دا کار زمان پا گرده دا بیایی چه بو نویل او پیده او در یه گتی دا سطل خالی کم سبر وی ملانه اخلاس کم
سطل دی خود که دا بیدی تروری سبن دا مایم بیا دا خوزو کار کول خو کم عیب نده نفیسا خو باسوا دا خزا دا باید معلمشی
وی لوری هر چه چه کیگی زمان نیاسه کیگی که اوه خزا درس وایی معلمه یا داکترشی خلق سل خبری ور پسی کهی لامده واجه نارینه نبریدی چه خزی یه کار وکی بس دم دم رو بس دیدوری بس
نفیسی ویل چه ده ملک صاحب خبری لگ لگ پا غوث الدین تاثیر کردائی که دیشی چه اغا پریدی چه معلمه شی
ولی بایی نبریدی لوری خپل خو کار نشی کولی له دې نه چې خپل واړه ماشومان کار ته لیږي او له سبقه پاتې کیږي ښه دی چې خپله معلمه شي هغې خو درس هم پوره ویلی
بی بی ترورې که نور کار نه لرې زه به لاړه شم د غرمې ډوډۍ غمه به وخورم
صحیح ده بچی وس
انی وانی مورې
وی زمری زویه ولې داسې وارخطایې خیرت خو به وي
مورې
چه خبره ده مالکه زه دې وارخطا کړم څه شوي دي
مورې هغه ملنګ کاکا او ملنګ کاکا ویل چې
ژر ووایه زویه ملنګ کاکا څه وویل
ملنګ کاکا ویل چې ګل محمد کاکا
بیبي وی په ګل محمد څه شوي زویه
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سهار مو بخیر ستاسو د روغتیا او سلامتیا له هیله سره ټولنیزو موضوعاتو ته ځانګړې شوې نننۍ خپرونه پیلوو په ډرامه کې تاسو واوریدل چې د کلي ځوانان د هغې بټۍ د فعالیت مخه نیسي چې کوچني ماشومان یې د کار لپاره نیولي وو او د لوګي څخه یې ټول چاپیریال ته زیان رسیده دا یې یوه بېلګه وه خو که ځوانان سره متحد او همغږی وي ستاسې په باور دوی څه نور کارونه کولی شي تاسې به زموږ په راپورونو کې د خانولي عادل په اړه هم اوریدلی وي چې هغه په ټولنه کې د ناوړه رواجونو په تیره بیا په بدو کې د نجونو ورکولو عمل د مخنیوي په خاطر د کور څخه لرې اعتراض کړی دی نو په نننۍ خپرونه کې د ښاغلي عادل هلو ځلو خبرېږو او تاسې راته ووایئ چې تاسې خپله یا ستاسې په کلي ښار او کوڅه کې آیا ځوانان د بدو او زیان اړوونکو کارونو د مخنیوي څه فکر لري زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې عبیدالله عبید راسره دی ښاغلی عادل صاحب ډېر په خیر راغلی خوښ یو چې یو دوه ساعته د تاسو له خیمې بهر دلته زموږ سره په سټوډیو کې ستړي مه شئ
ډېره مننه تاسو هم ستړي مه شئ او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته هم خپل سلامونه وایم. ټول ستړي مسي
ډیره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسو که د خپلو سیمو څخه د ناوړه رواجونو او د زیان اړوونکو کارونو د مخنیوي لپاره د جاکړنې په یاد لرئ، هغه چې په حقیقت کې ستاسو د سیمې اتل دی، زموږ سره په دې شمیرو کارنامې او هڅې شریکې کړئ. 0999-203-1540 بله شمېره مو ده 0982-255. خو په پیل کې له عادل سره غږیږو. ښاغلی عادل، تاسې یو غږ و غږ مو اوچت کړو، شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي، تاسو تاسون په خیمه کې څنګه ځوانان در سره مله دي که اوس هم ستاسو غږ یو دی؟
خوشبختانه خوشبختانه د تیر په خلاف زما یو نفری مبارزه او زما یو نفری هلې ځلې د تغییر لپاره، د اصلاح لپاره او د ناوړه رواجونو په وړاندې د مبارزې، دا چې دی یو نفری نه دي، او دغه اوس په ګروپي دغه مبارزه اوس په ګروپي شکل مده بدل شوی دی. دا اوس هم موږ خیمه ولاړه ده، پرته له شکه په ولاړه دو مرزو تانه اومه تقریبا، ولې اوس په لسګونو او په شلګونو ځوانان زموږ په خیمه کې دي. دغه یو حرکت دی، د یو نفري حرکت او یا انفرادي حرکت په یو ګروپي او ډلیز حرکت بدل شوی دی. سې پرته له شکه تغییر اوسونکی دی او موږ یې تغییر ته امیدوار یو.
او مننه تاسو خو ویلې خره چې کېدای شي زموږ ډېر اوریدونکي زموږ راپورونه نه وي اورېدلي، او اوس زموږ خپرونه د لومړي ځل لپاره اوري. تاسو هڅونه به هم خبر شو هدف مو څه دی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي تاسو تاسون خیمه درولې ته، او تاسو ویلې چې ځوانان در سره مله دي، حتمن دا احساس مو هم پیاوړی شوی دی له پخوانه ډېر زیات.
شاوخوا شپږ نیم کاله کېږي چې ما په ټولنه کې د هغو ناوړه دودونو رواجونو په وړاندې د ختمولو لپاره او د راکمولو لپاره مبارزه پیل کړې ده. سیاغه زموږ ټولنه خرابوي، زموږ ټولنه دې په څه مخته بوزي، شاته وري، او دغه نوړې رواجونه د اسلام پر ضد دي، د قانون اساسي پر ضد دي، او دغه نوړې رواجونه د انسانانو ژوند داخلي، په ځانګړې توګه د میرمنو ژوند داخلي، او زموږ اسلام په یو ډول بدناموي، زموږ مسلمانۍ ته نقص رسوي، زموږ ځوانانو ته ضرر رسوي. د بیلګې په توګه موږ راوړلی سو په جن په بده کې د جنکو ورکول، دغه شی دی چې په واقعیت کې د جنکو د انجنو هغه په یو ډول نه یو ډول یغوی د مرګ کندې ته بیایي، او د دغه دنیا دغه زندگی د دوزخ په ډول یو زندگی ورته جوړوي، او بلاخره هغوی دغه جنکۍ چې په بده کې ورکول کېږي دا بلاخره په مرموز ډول موږ وژل کېږي. دلته پرته له شکه هغه څوک چې جنۍ په بده کې کړي وي او دا جنۍ په بده کې ورکړي وي، دا دواړه مجرم دي، او بلاخره بدنامی نارینه ته هم متوجه دي، او زر هم نارینه ته متوجه دي. بل مسله ډیره ستره مسله ده چې له کلونو کلونو راهیسې زه په وړاندې مبارزه کوم، هغه د پنجینو پر مخ باندې د تحصیل دروازې تړل دي، یا هم په یو ډول وایم چې د انجنو په وړاندې د تحصیل مخالفت په واقعیت کې د اسلام سره جګړه کول دي، ځکه چې تحصیل فرض دی. هم په قانون اساسي کې تحصیل، قانون اساسي کې تحصیل یو زده کړه دا د هر چا حق دی.
تاسو د دې ټولو لپاره هڅه پیل کړې او غږم جګ کړی، او خبرې به در سره کوو. خوردونکو منتظر دی د برنامې د پروګرام د پیلېدو رئیس مهرباني ورور ډیرو بخې چې منتظر پاتې شو، ستړي مشي. خیر اوسې. نوم مو دوه نه اوریدی؟ خیر راغلی له کندهار نه. مهرباني ورور، موضوع چې ټاکلی ده د ځوانانو د هڅو په اړه باندې، د کستاسو نظر واخلو.
نظر خو دغه دی چې ځوانان هر کار کېږي چې
غږ مو ډېر خراب و، شاید مونږ پیغام نه وي اخیستی. عادل صاحب هم همداسې ډېر زیاته مهرباني، تاسو منتظر هم پاتې شوی، ما تلفوني اړیکه هم خراب وه. یو بل اوریدونکی ما خو لوس تاسو سره مخخه کوو. مهرباني ورور، تاسو د کوم ځای نه نوم مو راته ووایئ او خپل نظر مو ووایئ. بلې بلې، که زمونږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ. دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. تاسو ته بیا هم شمیره وایم، 0992-203-1540 او 0982-255. زموږ سره د مخامخ خبرو کولو شمیرې دي، او که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0986-90-01-02-01 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، موږ په راتلونکو خپرونو کې ورڅخه استفاده کوو. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني. بلې ورور، خبرې وکړه مهرباني. او ډیر په خیر راغلی له مزار نه مهرباني. وعلیکم السلام.
خوشحاله یم، او موږ به غواړو چې دفر همکاري وکړو. او بعد هم کاری مخصو کلی کم داشتی او سازیه پیسی سلا کم سلای سکسی سکسی سلا در سلیه پیسلا کولا اگر پیسلا پا پیسو بانی وقت کولا او را بنزینو خبرمی پسکی ورکا کولا اگر هم پسکی پیسو ورکنی اوالی پسکی بانزینو ورکلیه
په پیسو باندې دا معاملې خلاص شو. په مجموع کې دا ډول هڅې رنګ راوړي. کچیر ځوانان سره متحد وي، کچیر څوک غږ جګوي، یعنی نور غږونه خپلولی شي، نور خلک خپلولی شي چې ملاتړ وکړي.
بالکل موږ په دې باندې خوشحاله یو چې خلک ملاتړ وکړي. موږ په ځوانان دا څه کوشش کوي، هڅه کوي چې دا په خامې سپینې په کم دودونه کوي، چې دا دودونه ورځ کې دا
مننه خیر وسیله مزار نه وی تاسو غږ مو اوریدي، نظر مو پوښتنه مو نه درلودله. مننه یو بل اوریدونکی هم اخلو، عادل صاحب چې بیلابیل خلک څو کتل لري په خپلو سیمو کې، دوی باید په دې اړه هم راته ووایي. مهرباني ورور.
سلام جوړ ته خیر.
وعلیکم السلام. نوم مو وایره ته؟ درسره
نوم صادق سلام من کندهار ولایت.
مهرباني بخیر راغلی. په کومه موضوع چې خبرې کوو هغه باید ستاسو نظر اخلو، او تاسو په سیمه کې کراته ووایئ چې ځوانان د صحت څه کوي، رغنیزو برخو کې، ټولنیزو برخو کې، حقوقي موضوعاتو کې دوی فعال دي. ښه، ضرور اړیکه وشلې. رابط عادل صاحب، ستاسو خبرو ته راځو بیرته. بالاخره دا احساس مو پیاوړی شوی دی چې تاسو کومه مبارزه پیل کړې ده.
پرته له شکه زه په یو شمنې باور لرم. هغه دا چې تقریبا ما مخکې درته یادونه کړې، شپږ کاله کېږي ما دا مبارزه پیل کړې ده، او څلور کاله کېږي، څلور نیم کاله سي زه، یعنی څلور کاله بعد په ډېر سخت پړاو کې وم. سخت په دې معنی چې ټول کلی او ټول بلاخه کورنۍ او خپلوان زما مقابل کې ودرېدل، او په یو ډول نه یو ډول دوستانه وري دغه منطقې زه په یو ډول نه ډول لغه کلی نه حتی د تلو ته زمونه کړم، او لغه کورنۍ او کلی
خدای چې اوردونکو لدیم خبر شي دا مشکل تاسو خپل کورنۍ کې مو، یعنی
بالکل چون زما کورنۍ د دې ټولنې سیاغله بد ددونو نه پیروي کې په جنکی په بده کور کوي، او مکتب ته جنکو وتل ورته شرم ښکاري. همدارنګه دی ولور په نوم جنکی خرسي او جنکی غواړي په بده کې وي کې د ورته افتخار ښکاري، او چا خوري چا لور په بده کې وي کې بیا بغټ کور کې د غلام یا کنيزه په هیڅ باندې وسطي. زما کورنۍ د دې ټولنې یو جز دی، او دغه ناوړ رواجونو دغه ناوړ دودونو سیاغ د اسلام انسان سره په ټکر کې دی پیروي کې. پرته له شکا دا چې موږ په دې پویګو چې د تغییر او سلو لپاره دغه مبارزه یا حل ځلې دی رويش لري، که په غیر رويش باندې سړی لارسي نو پرته له شکا نتیجه ورکوي، او که د مبارزې رويش چې نه سم وي نه درست وي نو پرته له شکه بیا غا تغییر د پامول نه راځي. ما وختل چې دغه اصلاح باید له ځانه شروع کړم، او له کورنۍ نه شروع کړم، له کلي نه شروع کړم، بلاخره د سی په عمومي کچه باندې کار وکړو. دغه ستونزه زما په کورنۍ کې هم موجوده، او بلاخره سی جنکی په بده کور کول کېدی، او په بده کې کور کول کېدی، او په دې ورسره کې تاسو خبرې سي منګو د ځینې دوستانو بلاخره او زمونږ کورنۍ په مفخه باندې په دې له حد حل او ځل کې وتی لست جنکی په بده کې وکی. دا ډیر د درد ډک خبره ده، او بیا چې په مرکه او جرګه راځي به 15 جنکی شپږ جنکی فیصله کوي. ځکه چې زمنګ د کورنۍ دوه نفر ودل سوي، زمارونه دوه زخمین سوي دي. د تحصیل مسله ده چې ما ډیر زیات حزله وکړه، حتی چې وکول سم هدا کړ خپل کور کې تغییر ولا ما خطر ډیر دغه تغییر نه غي، او بل اخر ځکه چې اکثر شدید اکثر مون سره مخصوصه وغه سم سن او امکانات په کتو سره ما وښونه شو کول تغییر ولا ما اولی وس امیدوارسته یو ساغه پړاو رسیدل چې منګ د دې تغییر شاهد به وسون شل تون کو لندو ورځ کې همدارنګه دغه ناوړه رواجونه په داسې ټولنه کې په داسې حال کې خلک په ټولنه کې ورنه پیروي کې سدي دي په تر سره کولو سره په دې باندې افتخار هم کوي، او مکتب ته جنې ورته تک ورته شرم ښکاري، او د بده جنکو ور کول ورته افتخار ښکاري، او د ولور پرم د جنکی خرڅې په خالي ته وته ډیر زیات دي. ولی نن موږ د دې شهید یو دغه تاسو پیګې سمګ د تاسو خیمه لګولې دي، او ډیر زیات ځوانان روزانه راځي، حتی د مدد ټولنې غړي راځي، د بیربیر ولاتونو خلک راځي زموږ سره لیدنه کې ملاقات کوي، او دا ډاډ ورکوي چې زه یوازې نه یم، بلکې ټول زموږ په شاوخوا کې.
تو خیسب زموږ مشنه اوریدونکې ده، او مخلو مېرباني تو خیسب خیر راغلې. بلی
په خیر اوسه. تاسو کوم مسکته او ستاسو محترم میلمانه او ورېدونکو ته خپل مننه د سلام وړاندې کوم.
وعليكم السلام. مننه تو خیسه په خیر علي.
تاسو خو ډیر ښه موضوع انتخاب کړی دی. البته زموږ د زابل ولایت کې خاصه د شاوې په لوسوالي کې ان شاء الله علما او سیندی کوجه باندې ډیره کلکه مبارزه او کار کوي چې د انجونی یو سږی په بدی کې ورکول دا منه کتر ډیره هغه ان شاء الله اتیا په صد خو اوس منه سوي دي چې په بدی کې سږی نو ورکوي او په دې کار کې علما ستر رول لري او سیندی ستر رول لري علما کوشش وکړي ان شاء الله دا ناور ضد او غیر اسلامي او غیر انساني کار لمن زورای او محترم ملمانه زخمی د دې یو لغت پښتنه ده چې دا تحفن املا څنګه ده او چی شته وایي دا کړه وفي دې سبب
او اعتراض یې کړی دی بالکل درته وایي خپل چې د څه کوي په دې اعتراض کې تو خو سب زما غاوري ها اړیکې شلېدلې فکر کوم بل اردن کې اخلو لدنه به پښتو چې د دوی په سیمو کې حال زلي څنګه دي د ځوانانو رول څنګه دی بلې تاسو خبرې وکړي مهرباني بلې اړیکه مو زمونږ سره وصل دی که خبرې کوي لطفا
السلام علیکم درام صاحب سلامونه تاسو
ته سلامونه وعلیکم السلام نبی الله ستړی مشي په خیر راغله ډیر ډیر
مننه په خیر اوسه په خیر خبر
اعتراض کړی دی تر څو مخنیوی وشي نبی الله د داسې وویلې او ډېره زیاته مهرباني ستاسو پوښتنه به مو واخیسته دی به م بیا ووایي یو بل اردن کې مخلو مهرباني ورور تاسو خپله ځان معرفي کړی او نظر مو اخلو ښه دا ورور خبرې نه کوي عادل صاحب بیرته تاسو ته راځو بلې خبرې کوي اوریدونکي خبرې نه کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام لطفا کلم چې اړیکه وسلیږي لږ زر خبرې وکړي چې د خبرونه وخت هم کم دی او بیا ډیر ځای کیږي مهرباني
زما مثالین هم ولله لمن ولا تجري شو سوالي تاسو په تاسو ته دا د دې څه ته موضوع ته کړی دی که څه هم په ټولنه کې دا ریواج دی موږ څه چې دا علما سودان دا باید د کارونو مخه ونیسي دا په ټولنه کې یو بد ناوړه عمل کوي او څه به کوي ورکه بیا هغه د نو ریوالي نو کارته خېزي الک په کوم استعمالي بلې بعد دا مخ ونیول
بلې په مجموع کې د هلمند کې د ځوانانو د هڅو پاړه راته ویل تم د ځوانان غږ چتول شي کچېره کوم ناوړه کار کوي کچېره دوی پرمختګ زمینی غوړي د سي غږ چتي ال اتفاق او اتحاد موجود دی
بلې او ته خو بیا هم په ډېر څه په سر کې ساي کړو په سپېڅلې اجازه سره مختلف ځوانان دي چې ځوانانو دا یواز ک پرکنې څو غوډم د ځوانان ته هیل او میچ ته ځوانان په مخ دي بلې او په المن کې نشي ستا ان دا امکان سره ځوانان په مخ وتی باید دا چې ناوړ کالو مخ وخن
ته څو غږ چته نو نور ملاتړ کوي یعنی دا سينه د ځانځاني د بدو کارونو د مخنیوي لپاره یا د پرمختګ کارونو غوښتلو لپاره لپاره برخه کې هم داسې ده
بلې و څه ول نن ځوانان کوم د ټولنې دراسن کې یو برخه ده
ډیره زیاته مهرباني لهلمند نه مستاسو غږ واوري دی یو بل ورسته اوریدون کې اخلو نور اوریدون کې کپات کیږي لطفا 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره تر دغه غږیز پیغامونه پرې دی بلې خبرې وکي
زه مخدانی په روزګان د ولایت د چاشمو د ورسالي څخه خبره کوم ما ول دغه شی پروګرامونه د کده وڅ کوم تاسو اندي چې د کلی پرو خپل کلی دا به د حج اوقات له لاري سره چې ګون ګوند د انسانان ته ورور شي ځکه چې دا انسانان د انسانان د چې پرتې د خپل کولونو فنې په بده کې ورکړي او یا د سروي په شکل خصي مال دا به د منبر د لاري او عام خلکو ټول مسلمانان ته کوتري شي
هغه خو ډیر وخوای چې موږ دا کار کوو اس کوم خلک نه منی نو دا مبارزه کله کورونو پیل شي تاسو په نظر څنګه بي هر ځوان غوچت کی یار مشر ځان
بالکل بالکل تاسو خبره زیاده او سکور مش کوشش دادی چې کوه یا نه خلک نه وای چې په دوستي وکړه په خپل داخله نه خبره خو دوستي په نامه یاده چې مو دوستي وکړه څنګه کدی دا وای پایمر فرانکی لور ورک په اوس خرڅه کړل خپل نه په ډیر بدله په دې لکه ساري نه دی
مننه مننه خیر تاسو نظر او عدل سي خبرونه وخت هم نږدې ختمي کی دا مبارزه چې تاسو پیل کړی دا دی ځوان په هیڅ باندې چیر نور ځوانانی پیلوی لوړې جوړې ډیر لري کاواره
پرتل شکه بده ستونه کې سلطا مطلق اکثریت ظلم کوي یا پیرول هغه ظلم ستونه کېږي یغه ته ظلم نه وای مطلق اکثریت ځکه هم که چیرې مطلق اکثریت دې ته ظلم ویلې، ظلم ته ظلم ویلې، ښځو خرڅولو ته ښځو خرڅول ویلې، په بده کې جنکۍ ورکول ته یې غلامي ویل، یعنې د ښځو خرڅول ویل، د ولورو په نوم جنکۍ ورکولو ته یې د جنوی خرڅول ویل، همدارنګه انتقام یې دوی ناجایز ګڼه، دا بدبختي نه راپېښېدله. په دې سره ټولنه کې یو نفر چې راجګېږي سي هغه یو د ستره ټولنه دې په مقابل کې درېږي. لوړې ژورې به ډېرې زیاتې لري، ولې تر څنګ یې زه بیا وایم چې که چیرې مبارزه صادقانه وي او د زړه له کومې وي او له مبارزې سره قربانۍ ته هم سړی اماده واوسېږي، پرته له شکه تغییر راځي. ځکه چې مبارزه چې تر یو حده صادقانه دوام پیدا کوي، خلک دا درکوي چې پرته له شکه دغه ځوان چې هغه راول سوی دی دغه مشکل لپاره سه مبارزه کوي. دغه د ټولنې ډیر خلک د دې نه دردېدلي دي، ځینې په دې معنا چې ټول خلک دا خوښوي، ځینې خلک مجبور دي دغه حاکمانو ناتو له وجې نه دی باید دغه ناوړه دودونه پیروي وکړي.